په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هر کلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر پر مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یو کتل. خغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشې د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشې لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پای لوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشې لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشي کوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشې لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خبريږي. سګنې لیګ د کپ په 15 منټه پیل شو او پرونی ورسته یو ورځ و. د روسي په وزوی د اوکران په پلازمینه کیف او نورو خارونو ماریپول خارکیف او سمیکی مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو او نورو سیمو ته کډه کړي. د اعلان ورسته حقیقت چې لدی یو ورځ مخکې د ماریپول خار د ملکی وګړو د وټلو حادثه د اوکرایني چارواکو په وینا د روسي د پاوز د بمباری او لامل ناکامه شو. د ملکانو د وټلو لپاره هغه لارې چې د روسي ریانو وستي خبري اژانس د روسي د دفاع وزارت په قول خبري کړي ټول هغه لارې چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي یو ویان دی روسي دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویل دی چې د اوکران وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل کورونو د اوکران د خاورې دیننه نور ځایونو ته کډه شي. د روسي په لزګونو کارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغه کسانو په اوکرين کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. او وی دی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ وایي چې تر نن سهار پورې د روسي په 19 کارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو دغه مرتبه په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخه طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر له منځه راپارولی دی.
نرخنامه ډېر جګور کړي په سبا زنګ او ګاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برج کړي.
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خزي وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي.
په کور کې ډوډۍ لرو نه په کور کې دغونه د دوا د لرو دغونه شین لرو چې راپورته کې کښته مؤمنان می د غیر د یخ راته مړسول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونه دوهمنی مایکل سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څنګ پروګرامونه هم هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پرلپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډیکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوی محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل محاسبه غلط او مغرضانه ده. موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تمه مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خوای کومه ځانګړي سیمه هم نه دني ولې چې ګواخ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حمله بدل کی. دې بریدونو ته په کتو شنن کې او پناروي کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولی.
په 2020 کال کې هرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې ترڅنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امرل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتونکو حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس په نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دي. نو د هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مشونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم د طالبانو د کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځینې چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د معدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل جوړ. د دې نه علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده، یو نیگیتیو منفی یو بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نوه سنټرلایزډ وي، یو نوه استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ ته ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سوله کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبان اکلن جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې حکومتداری لري چې دا پر منفي سوله باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو کریډیټ راوړي. چون چې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي. د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت منه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د ورټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادي رادیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موکتوای چې باید لز زر افغانۍ راکړي تر څو موکتاس تزای درکو، او هر میاش سلور زر افغانۍ د هغه ځای چې موکتاس ته درکو کرایې راکړي.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکي چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شو او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغی پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن. میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړي او 15,000 نورې باید کرایه راکړي. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کړي خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خود طالبان او حکومت د کابل ښار د امنیت قومندانۍ بیان خالد زدران دغه ادعا ویردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیڅ پیسې نه دی غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همدا شان یې زموږ امنیت قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سرپلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنړیواله موضوع د اوکراین کلکشته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن دولسمې ورځې ته غځېدلې، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو تر منځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوې، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوی اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو، بلتون پلو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی، همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانو وستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کیږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 1 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی شاهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې 3 د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوملړ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي رادیو اورې د روان خبرونه تر دوهمې مې پورې زمال همکار سره اوسه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اورې د کابل شهر ولې له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا یې زنګ وو غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وو برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم بنم پای دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استازي وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه شوی چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د دری بنسټونو استادو د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خويندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړ چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له امله لخپلو او د نور خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان با یک دختر
زله هیچ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزو چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د انجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونې او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیول او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شهر ولې له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت له خوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شروالی وایي چې دغه نرخ پانی به په بازار کې د ډالرو د بای په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالی لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوي دي. او موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي تر غلیم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پانو لويشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجی نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نوې نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ر تغییر سی کم در کم میاس شل زکی اسار کته پورته کی نور خونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کلر ریجیکټ کلر ریټیټ سی پی والات نه پات کی
بل دکانداري ما غاز فروش ما او نور خنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کی دی ما زګر زنګ وو برټ کی دی انت شرکت چې وو غاز شرکت کلا کونی نه ذکر نه شاغت ته نور خنامه باندې کی مونږ ته بی فائدې نور خنامه بده ورکې
خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سونتوکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمه منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمر شکان دی او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه. بالاخره لیو شمیر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکه مو شریک کړي. هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه خلکو ته موږ وړاندې کړې ده. نرخنامه چې دا څه ده چې کله چې د ډالر روپۍ متفاوت شي بلا شک په دې تغیرات راځي، خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوي، خو په بازار کې په 2000 افغانیو پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیله وریجو بیه 2050 ایښودل شوي، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. ساج کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنا لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
وس کارم نستا ټیمس کنه سی یو وس شانم ګر سی جی او وس نیم نه پر سی جی وس شاندی ګر سی جی کوم شتبه ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتبوت لیا یا شونځی ته لیا وای یا د کارج مینار پر پر سی یو چ موږ ته ما په زړه کا ترمن دا کی چې ما به ته مکتب وای لی وای او شونځی ته لیا وای درس مل ته کړه وای بیا نو کارم در سره کړه اوس دا غشتنه نور چې موږ ته ونځي مکتبونه راایله کې موږ مکتبونه وای او نور شین ارزانه کې موږ پاسپورت سیشن
د جراوت راغلی یم. نیمه زینب وغه جراوت راغلم چې نن می اتم د کمی نامه د اتم په تبخ نه دی بدلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک معلومات کوي ک کونډه نامه یې چم نو زمانن ته مده چې زدا زګی ته ولاړه يم نن په دا دوه نیم سی خلاص شو لز ما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا سی زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی هغه دی کور کور ترته قربان دی خلی ترته قربان دی چې ډیر تغیرات راغته غیرات راغلی دی چې دوه نیم ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیم پیدا کیږي یو دی بیا خاصه ګرانی دا بل خاصه نيستي دا بل خاصه دوه نیم شی ولاکه چې خلیه ته واچوم
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه. خغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره وکتل. د ننګرهار سیمه چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلور منه هکې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوی دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوی دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوي کولې. د افغانستان د بسکشۍ د لیگ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېد. په ملي ټلویزیون کې د بسکشۍ لیگ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه وویل چې دریم پړاو پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیگ اتلولي خپل کړه. د روسیې په وزوی د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکه ماقت اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یو ورځ مخکې د ماریپول ښار د ملکی وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغه لارې دي چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نهه شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزين ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لميدانا په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ وو سي ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو باندې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د روانې هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې په کې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تیر ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو باندې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بلاخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پای لوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پای لوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخت وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدې. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې دا ټول ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړي او ولسونو ته یې د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړي. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاسهولتونو درامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوريزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. د لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپهنی پریکړه وکړه او د اتلو بغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپهونکو ټاکلي هدف ته رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې پداسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر یو لسم اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې پداسې حال کې وسوځیدل چې ټول ټالې سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې و. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کیدی. خدا چې افغان لوبډلې ولې د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنت چورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي. کیپټان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تاخه سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړې دی شي. په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه د جوړ. منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خصا غږ نو ابراهیم زدران په کارو. هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده. هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبدین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي. هغه لوبډله چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي. منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل هغه قوی نقطو نه وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مشاورې دل پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمن چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیسته و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پاتې ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي و چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی پختله.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیر سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ترتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی وو د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولی په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولې سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولی جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالۍ او کې په درینور ولسوالۍ او کې په رودات ولسوالۍ او کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالۍ او کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمينه مساعد کو او خلک ته د خوشحالي او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي و اوس هم لجمن سرسام د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یارانو داسې دغه وضعیت هم سکتل د مونږ هیله نه واوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی او د امنیت له خوانه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا بابا خرم سره هغه منواله ته مونږه خو پیغام لرو زکه د مونږ منوال چې مونږه تشویق کړیو کدا منوال نه او مونږه تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خایده کرکټ د مینوالو لپاره غمون کی خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حمله لامل ومړ. نو موري 250 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرک انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروسته د 500 لوب لپاره هم وټاکل شو او آن تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم ورو تو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو پچونه کوله. نو موړي په 1455 ورځنۍ یا ټیسټ لوبو کې وسواته په 1490 ورځنۍ لوبو کې 293 او دغه شان په 23 ورځنۍ لوبو کې او یا لوبغاړي سوزولي یا وکټ یا خستلی. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالي ترسره کړې وي. د استرالیا د بیگ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې له 500 په 2001 میلادي کال کې له ټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې له شلوریز کرکټ سره مخه وکړه. ولدي ورسته د روزنی او د شاند بیلابیلو سیالیو پر مهال د تبصره کوونکې دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینه خوشینی ښکاره کړې او د کرکټ د نړۍ لپاره خفقونکې خبر بللې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د لوبو میدان دا ونې خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بی جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم چې خبر وکم شاید رانه غلط شي، کوم کار وکم شاید رانه غلط شي.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا پر بته باندې پرته لږی غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بی ادبی ده، خبره یې په نیمه کې پریکول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بیزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بیزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګری لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو. غاینده به سمره به تحصیل ولري. دغه لکه من دي خبري جرأت نه لري، شاته زی ماتيږي او پمدغه کې زړه ماتيږي چې دې زما خبره نه مني. کزه سو وایم اسنه بیرته ماته بدی خبري وسې سپک سپور راته ویل سي نو دغه ته بیا شي ته لاړ. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکو بختی جان مراد وایي د خپل هم بی جرأت وو او د خلکو په مخ کې په اسانۍ لخلي خبره نه راوته. د یو جدا خي چې د کورنۍ مشرانو یې ډیر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپل د دې برخې نه ډیر زوریدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپل چې ما تجربه کړی ل وړکواله چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لته غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په مشوړ کوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کول او داسې غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي ورته وایي داسې مو وایي داسې وکه، دغه د دې سره د دې جرأت نور اضافه کی. او که چیرته وایي چې ته دا خبرې مکوه بیا داسې ونه وي نو دا همدغه ځنه د جرأت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځایونو کې زړه نشي کولای چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیا چې نور خلک لري زه نه لرم او په دې ویریږم چې خبر وکم شاید رانه غلط شي، کوم کار وکم شاید رانه غلط شي. نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیری وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای خپل د دې بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ الته لاس کسان ناشتي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي، هغه یو کس چې تاسو سره تاثیر لاندې راځي دغه کس معلومات کچ لا تاسو خل وړه تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا دغه خبره تاسو نظر لوسته یا اوریدلای تاسو پوهیږئ چې هغه پاره کچ چې څه کوم لمونه ډیر په هیکي چې کله کله دا خبره مخ کوو هم چې د فلاني استاد لمخ سره زنه شم کولای شي دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلای شي چې مو خپل مطالعه قوی کړو او هغه موضوع چې مثلا غواړو وغږی لمخ کې هیڅ ته آمادګي ولرو بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ لمنځه یوسي.
ګل بلوچ چې دا بی جرأتۍ لا پړاو راوتی وای دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپل پریکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې او ورسپانې زیاتې وې، بیا مې هر ورځ ورسپانې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه په لوړ اواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلارم واڅولم چې ټیش ته پورته سم خبرې وکم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کوم خبرې وکم، که غلطي وي قسم یې خو باید خبرې وکم. او د همدې څو تمرینونو له وجې د بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم مې سحر صفید او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثیلی پارچی او ترانه سره یم. په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ دا ډېر خلک وراتل کنه، مونږ دومره بی جرأت نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر. همدغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي. ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل ار یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافی دی. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېر زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې او شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي، په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي.
یو مسله که د کوري غږ کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي کنه. دوی خپل د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوه چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأت شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیک تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر شوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نه شي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأت شي او نه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت موږ پوهېږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دوړه ځای کښته یو اړخیز نه دی، مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس د دی. اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو پې د پوهې مشکل دی آګاهي پرابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره، نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې همداسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک ونشي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره مونږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرې ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سلته مساعد سي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی. کاکړی غاړې کاوه ما مراو په خلا کاوه، ما مراور په خلا کاوه، ما زبر ژوب جانان پر کوټ سر داسي د تالی مادا نارای کنا وای خط بیرا دیشای کنا وای خط بیرا دیشای سورت کرائی چی راشکار سی لاما گرنج بیل چایی لاسی وٹی کری دا وکی دوڑی غرکا سی دا مولا نوری غرکا سی دا مرغان
سلگو سلگو مش پہ تیری